السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپښین یوې بجې په خبرونه کې درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کورونا او سیمه ییزو موضوعاتو په اړه د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو. خاول د دې سات خبرونه له اسرار لمو منورو.
پرمبه د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو غوښتنه کړې. د امریکا د بلوچستان وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي او امریکې له ګوانتانامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی. او د خبرونو تفصیل د پاکستان په قبایلی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو نمائندګانو له حکومت ته په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په ان اف سی ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې. پرون اسمبلی ته په خپله وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجي ګل پردي ویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلی سیمې ترې محروم دي. نوموړي د 2015-16 کال په بجټ هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې په دې کې د قبایلی سیمو په سم توګه خیال نه دی ساتل شوی. همداراز له بجټ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهاب الدین خان بیا پر دې مقول چې د بجټ جوړونکو ته د قبایلی نظام او د دې اوسیدونکو د ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته نو ځکه د بجټ ګټه قبایلی ولستن رسیږي. د ده په خبره قبایلی ولس تعلیمي ادارو سپتالونو سړکونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري. په قبایلی سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا 40 روپۍ خودل شوې دي. پر دې سربېره حکومت وایي 40 روپۍ به سږ کال د قبایلی سیمو د کډوالو په بحالۍ لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې دغه راز زیاته کړې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیف د چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفاف توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بل خو د پاکستان د کورنیو چارو پاکي وزیر چودري صالح خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسي جوړه کړل شي.
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں
باید وایم چې دا محل په پاکستان کې ګنج مرخي او نیک نام بهرنی خیریه موسسې هم شته. زه په دې لپاره کې نړیوال خیریه موسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ په پاکستان کې هغه موسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او خپل دایره په خېونه باسي.
دارو ټول هغه چې رته ضرورت پورازو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر خګړې نړیوال ادارې سیو د چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړو. د تورن یو لا وټړل یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړ چې پاکستان زده فعالیتونه کوي. د مسعود طالبان یو کمانډان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وجل شوې دي. د پاکستان سرورتي چارواکو او د طالبانو سرچینو پر مشال ډو سویل دي چې د طالبانو مت سرتیرو ترمنځ دغه نخته چې یو اونې مخ خیر مختشه و پکې وو نور مشکوکه وسلوال هم جوبل شوی دی. سرچینو مشال رتبیل دی چې پیخه هغه وخت را مخته شو چې کله د شمی مسعود په مشرۍ سره باندې 25 طالبانو دروانی میشته پاتم د سویل وزیرستان په لاده سیمه کې د امنیتي سرتیرو په پوسټا بریدو کړ. لدی وروسته امنیتي سرتیرو د پیخه زید تو په یو ګولې و د غلو چې پکې یا طالب قومندان او ملګری وجل شول. سرچینو دا هم ویلي چې رضوان خوترمنس په دغه خطه کې یو لس امنیتي سرتیری وجل شوی دی. شمی مسعود د لاده ډیویژن د طالبان امیر او پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ خو دیو. تاسو لمشاله دی خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوې دي. د دې وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امان نن خبریالانو ته ویل چې د غزنی نواد زابل خاک افغان او د هلمند دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. نوموړی ویل چې د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د عالمانو شورا د روزې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولوی عطاالله الدین پرون مشر لوته ویل چې دینی عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي الدین زیاته کړې چې دینی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه کړې. د علماو د شورا مشر همداراز ویل د روزې په میاشت کې بعد د سولې د تبلیغ لپاره د جوماتونو له لارې یو پراخه کمپین پیلوي. امریکی له ګوانتانامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی دی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما لخوا د متنازع ګوانتانامو زندان د بندولو په لړ کې دا وروستی تازه ګام دی. په دې زندان کې زیاتره مشکوکه ترهګر دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي دي چې دغه شپږ کسان د یمن دي چې د څه باندې یوې لسیزې راهیسې قید وو او نن عمان ته رسیدلی او د دې هیواد چارواکو ته سپارل شوي دي. په دې کې یو عماد عبدالله حسن دی چې د کال 2000 راهیسې د دې له وجې د لوږې په هرتال وو چې د نوموړي په خبره په رسمي توګه له تورنېدو پرته له کال 2002 راهیسې په قید کې دی. د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنې شوی دی. د روس ریا نوس د اجانس د سرګي ریابکوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر ډېر زیات په ورو کېدو دی. ریابکوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې ته چې د روانې میاشتې په دیرشمه یې مهلت پوره کیږي لږه موده پاتې ده. ریابکوف چې د روس د بلوڅرو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راس پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ازبکستان پولیس مشر ټینګار کړی چې هیواد کې له مزدورانو په زوره د مشارکت اخیستل ودروي او په جیلونو کې له قیدیانو سره په کیدونکي چلند کې بهتري راوستل شي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي غوښتنه کوي چې د نورو صوبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د پاټا ته هم برخه ورکړل شي. په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې څېړنه وایي چې په صوبه کې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه نه استعمالوي. د عوامي نېشنګون سردار حسین بابک وایي
څوره عجیبه خبره چې دا صوبه روان کنډر پروت دی. په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي. دا خو ډېر بنیادي سوال دی چې د دې صوبې مسلو ته مونږ وګورو بیا پیسې لګېدو نه لګېدو ته مونږ وګورو. دا دوه ډېرې جدا جدا خبرې دي. درد نه اهلي ده.
په کورمه کې د ځوانانو یو تنظیم لخوا د زده کړو د کمپین په اړه درته معلومات درکړو.
قبلی لکو بندی دا یو قسم تا دفا لگی دلی دیتا دلتا کی تیریریسٹ کی نو دا مخصوص یرا موخلی لکی کی کور وکو اویر نیس پیدو کی دا غوی روزی او کلم و روچت
پا خبرونه کی اونیس پروگرام مدرسه پوسنی اثر کی در تخبرو
بودی که زمونگا یو داسی جامعه نصاب دفا کل مدرسه زمونگا بورد متعین کرده جامعه نصاب مونگا بودی مدرسه که پڑاو کهو که هر حتی کال کورستا
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو نمائندگانو غوښتنه کړې ده چې د نورو صوبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د فاټا ته هم برخه ورکړي شي. پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه وکړه چې فاټا د یا خو بیا له صوبه جوړ کړل شي یا بیا د په خیبر پښتونخوا کې زم شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخید راکوي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرون کې کوم حاجی شاجی ګل افریدی دی نو د غوښتنه وکړه چې یو خو په ان ایف سی اوارډ کې د ټولو صوبو د پاره چې کوم دی برخه ایښودې شوې ده خو په دې کې د قبایلي سیمو د پاره هیڅ قسمه برخه نشته. نو باید چې دغه ان ایف سی اوارډ کې هم د قبایلي سیمو او د قبایلي خلکو د ترقی او د خوشحالۍ لپاره ایسه کې خو دي شي. دغه رنګ دی په دغه بجټ چې کوم 2015 شپاړسم کال د پاره کوم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی نو په دې باندې هم نیوکه وکړې دي. وینا چې په دې بجټ کې غریب سړي لپاره هیڅ نه دی خو دې شوی او نه پکې د تیلو نرخونه را کم کړی شو دغه شان نه پکې د ګرانې دا کومولو پکې څه خبره شته. بیا
چې او د دې ترڅنګ د پارلمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا دا غو کې نورو چا خبري وکړه
جی د باجوړ جنسه سره تعلق لرونکي شابودین خان وینا وچه یو حکم خلق بجټ جوړی نو هغې ته دا پته نشته چې په قبایلي سیمو کې یا په قبایلي جلسو کې څومره خلق او په کم حالت کې ژوند تیری نو دغه رنګ هغې د لیول میپ په وجه باندې چې کم بجټ جوړ کړي د هغې فایده دغه قبایلي سیمو کې اوسېدونکو خلکو ته نه رسي یا خو دې داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلي سیمې د یو صوبه جوړه کړي شي یا دې دا په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي نو دې سره به دو نشي چې کم از کم قبایلي سیمې به هم په کمی بهیر کې راوستي شي ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلي سیمو کې پوهنتونونه نشته کالجونه نشته دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته او خوښه 15-16 زره ماشومان چې کم دي نو هغه د سکولونو نه بهر دي دا شان هسپتالونه هلته کې نشته سړکونه د سړکونو حالت پلونو حالت ډېر خراب دی لوډشیډنګ د حد نه زیات کېږي نو باید چې د دې هم نوټس واغستی شي او ورسره ورسره چې کم دي نو د هغه ځای چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له د روزګار موقع هم پیدا کړي شي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,316 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د پاکستان پارلیمان لا هم د راتلونکي مالی کال د مالی بجټ چارج اخلي خو په عین حال کې غیر حکومتي تنظیم سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټي نن په پیښور کې په 13 کلونو کې د وړاندې شو ټولو بجټونو د چارج اخیستلو لپاره یو هونډه جوړه کړې وه. په دې کې سیاسي ګوندونو او کارپوهانو برخه واخیسته. تفصیل له پیښور زلان یوسف زیرا کوي.
د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی پروگرام منیجر ملک مسعود مشال ریڈیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د 13 کالو بجټونو ته سیډنیزه کتنه کړې ده چې ترې څرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه په کار نه راولي.
موږ زیات تر د بهر ملکونو فنډس باندې بیس کوو او زمونږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به موږ سره موږ له فنډس راکوي خو چې کله موږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر 13 کالو کې ایوریج باندې 12% فنډس چې کوم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوي دي 12% او چې کله د ټوټل ای ډی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه بیا 4% ته راکوز شي.
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالي کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نااهلي ده.
څوره عجیبه خبره چې دا صوبا روان کنډر پروت دی په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي. دا خو ډېر بنیادي سوال دی چې د دې صوبې مسلو ته موږ وګورو بیا پیسې لګېدو نه لګېدو ته موږ وګورو دا ډېرې جدا جدا خبرې دي. روڈوں دروان اسپتالوں دروان اسکولوں دروان روزگار مسئلے نہ اول وسائل کم دی خوچے کم موجودہ وسائل دی آئے آغا ولی نہیں استعمال ایک دردی نہ اہلی دا دردی غیر سنجیدے گی دا
تحریک انصاف لخوا دا صوبائی سملے غڑے او دا وزیر اعلی مشیر فضل الہی وائی چی دا دوی حکومت دا بیزای فنڈونو خرچ کولو پر زی دا نظام پا سمولو کار پیل کردے دے
زمون دا مخی حکومتونو کم بجٹونه چې کم استعمال کړی دي لارې کوسی روډونه سکولونه هغه اکثره چې دین په کاغذونو کې هغه شو کړی دي. نن موږ داسې قانونونه پاس کړل که استاد سو آر ٹی آئی وکړه رائټ ٹو انفارمیشن یا نور ګوره موږ د عوام ته یو صحیح پلیټ فارم ورکولو لپاره سرګرم یو د دې لپاره چې د عوامو د حق څوک حسب نکړې شي.
پام دی وی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د روان مالی کال لپاره د 1.5 لک روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
13 په پېښور کې په 13 کلونو کې د وړاندې شو ټولو بجټونو جاج اخیستو لپاره د یوې هونډې حال مو اوریدو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د حکومت به گوادر بندر ته مخصوص حیثیت ورکوي او دا به پېښور تورخم او چمن کندهار له لارو له منځنۍ ایشیا سره نښلوي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان په حب سیمه کې د تیلو د پاکولو د یو پلانټ د پرانیستې پر مهال کړي. ویل کېږي چې دا د دې هېواد د تیلو پاکولو تر ټولو لوی پلانټ دی. خدای نور ناصر لکوټ رپورټ لري.
نواز شریف دی افتتاحی غونډې ته د وینا پر وخت وویل د حکومت به گوادر ته ځانګړی احسیت ورکوي او گوادر بندر به د کندهار او کابل له لارې له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
گوادر کو ان شاء الله ایک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے اور پھر
گوادر به که خدای کول یو ښکلی فری پورٹ جوړو او بیا به د دې لپاره جلا قانون سازی کوو او یو ځانګړی احسیت به ورکوو او دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې موږ په خپل وطن کې فری پورٹ جوړو. بیا به همدا له منځ نئی آسیا سره تړو او د دې لپاره به موږ پېښور له کابل سره د پاخه سړک لارې نشلوو او کابل به بیا موږ له منځنۍ آسیا سره نشلوي چې د هغه لپاره تر ټولو ښه ځای ترمیز دی چیرې چې درې هیوادونه په یو ځای سره لګیږي چې په هغه کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان راځي. د پاکستان وزیر اعظم وویل روان حکومت له گوادره تر کوټې پورې پوخ سړک جوړول پایل کړی چې د ده په خبره همدا سړک به بیا تر چمن پولې پورې رسوي او بیا به یې تر کندهار پورې غځوي.
گوادر سے جو کوئټه
له گوادره تر کوټې پورې به سړک غځوو چې اوس یې جوړېدل پیل شوي دي. ډېر شمېر پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې له گوادره تر کوټې پورې سړک جوړېږي او ډېر ښه سړک جوړېږي. همدا سړک به بیا مخکې تر چمن پولې پورې رسوو او له چمنه به بیا دا سړک تر ترمیز پورې غځوو چې د کندهار پر لاره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه د حکومت هڅه کوي چې د بلوچستان د پرمختګ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي چې د ده په خبره حکومت به یې بلوچستان ته نه یوازې د نورو صوبو په څیر پرمختګ ورکوي بلکې تر نورو صوبو به یې هم مخکې بیایي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل شوی، د دغه هیواد حکومت فیصله کړې چې د مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي جوړوي. د بشري حقونو ادارو د حکومتي ګام غندنه کړې. دوی وایي د بشري حقونو تنظیمونه له مخکې نه په سختو امنیتي حالاتو کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي او اوس د حکومت رویې د دغو تنظیمونو کار لا نور سخت کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز تا رپورټ لري.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسی به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد په کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تیره ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړلی دی. نوموړی ویل
دو بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسې پاکستان کې د خپل خوښې د ازادۍ پالیسی را روانه ده او په سوونو بهر ملکی این جی اوز بے د سزا بیتی او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچر حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړې چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسلوالو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي، نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن کارکوونکي آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. د زیاته کړه
دوی د خیر ښېګڼې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی، دا نظام دومره لوپ هولز دي چې هغه خیر ښېګڼې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه راځي. ظاهره خبره ده چې تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي، که دوی سره موږ دغسې رویې ساتو دا به ډسکریج کېږي او هغه فنډنګ چې کوم دی فارن ایکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي او ظاهره خبره ده افیکټ کېږي او دلته کې چې کوم لکه دغه سیکٹر کې کوم خلک انوال دي کوم والنتیرز هم پکې شته نو هغه ته بنه به ډېر زیات اثرات د اوسید راځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډن اداري مشال لري ته په را لګري خبر پاڼه کې ویری دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټس د دوی دفترونه تړلې دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې څلور میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړی دي.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شي. اوریدونکو تاسو نه بخنه غواړو په دې پروګرام کې به تاسو د میډیا او ځوانان پر ځای نوې 19 پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې واوري او اوس ترته یو بل رپورٹ خبرو چې په داسې حال کې په دې روستیو کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. حکومتي سرچینې وایي په داسې یو نښته کې د طالبانو یو مهم کمانډان شامی مسعود وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو خپل د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هیواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود را
په ډیر سمید خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په رابطې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو دوو نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پیښه کښې اووه نور طالبان پر ارژلي شوی هدی. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په اتمه نېټه هغه وخت پر ارژلي ووژل شول چې کله د 15 نه تر 30 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پیښې ځای ته ورداغلی و. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز یوله سرتیری مړه درې پر ارژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په بارې کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالون ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او ووښولی شوی و. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند یو طالب مړ او درې پر ارژلي منلي و. دا د یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د ده د سر قیمت 2 کروڑ کلدارې مقرر کړی و. دا هم د یادونې وړ ده چې د مسعود طالبانو څلور ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود، ولی الرحمن مسعود، حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې اوبازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي، خو شامی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د بلوچستان پلازمینې کوټې د بلدیاتو چیرمن یا خاروال دړکه ورکړي چې که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دې پر ضد عدالت ته لاړ شي. ډاکټر کلیم الله چې سیاسي تعلق یې له واکمن پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره دی، مشال ریډیو ته وویل که یې غوښتنې ونه منل شوې نو کیدای شي دوی استعفاګانې ورکړي، خو د بلوچستان د بلدیاتو وزیر بیا ټول تور په بیوروکراسي لګوي. تفصیل له کوټې نیاز موسی خیل راکوي.
د کوټي شاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون سرکان روډونه عمارتونه جوړون او د عوام کار د عوام د چوکاټه پوری د دې مسلې حل کوون دا زموږ کار دی، بلدیتي ادارو کار دی او د اسمبلی کار شپ قانون سازی ده او آئین دغه و آئین یو آرټیکل دی یو سو یو سلویشت ای باقی دا وایي چې دغه انتظامی مالی او قانونی کشنی امور به دغه ودی طور کو استحکار قانون سازی ده. لیکن بدبختانہ توګه نالی ایم ایم پی جوړی ایم این ای جوړی فلانام کې فلانام کې
ډاکټر کلیم الله په دغه اړه زیات کړه
چې موږ منو خوښ نو ته پرنا کې پرځه تکلیف ویل راکوي زم څه ته پرم زره وزه ما خو بل خپل کار کو پغه کې لګیا نه سه لکه پکر شي نن کې چې زه پلان یې شو ماته لږ پیسې راک الکه دا پیسې خو زما دي ما دا پیسې زما دي دا ستانه دي دا ډیولپمنٹ پیسې دا زما ده دا ستانه ده.
د کوټي دویم شاروال یا ډیپټی میئر یونس بلوس په دغه اړه ویل
ڈاکٹر صاحب پر سربراہی باندھا داگر دا بلوچستان چیئرمین وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگر دا مجھے راہو کچھ تھی یا مندل صلاح ہو کہ بھائی آیا دا خنو ربڑ اسٹمپ کو مجھے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی 18 امینڈمنٹ سوئی تھی پاگا کی مجھے شیئر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو اگر 17 ارب روپئے دے 33% پیسہ باندھ راکی مجھتے
خوبل خوا د بلوچستان حکومت د شاروالۍ یا بلدیاتو محکمې وزیر سردار مصطفی خان ترین بیا وایي چې صوبایي حکومت د ستونزې حل لپاره لګیا دی، مګر د ده په خبره لوړ رتبه افسران او ځینې د اسمبلی غړي په دغه لړ کې خنډونه دي. نوموړي زیاته کړه
دا وایي چې دا اختیارات چې دی ولاړ شي وزیر اعلام دا خوښ ده او دا اراده ده، لیکن افسر شاهي چې دا هغه د مختګ نه وایي د صوبایي اسمبلی څه ممبران چې دي هغه هم د دې پاکې نه، چونکې هلته که دا پیسې کاټېږي هلته د دې شیر کمیږي.
خود کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی ده چې اول به موږ پر دې باندې دباو واچو، که په دې نه چې کېدو بیا به عدالت ته وځو، هغه به چیلنج کړو، که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکړو، بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو، بیا وریله کړو چې ته یې پوهېږئ، ستاسې انتظامیه پوهېږي، موږ د منځه وباسو.
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صبح و چې تیر کال 2014 کې د شاروالۍ ټول ټاکنې تر سره ورسولې، خو اوس په دغه صبح کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. په کورمه کې د ځوانانو سازمان کورم سټوډنټس اورګنایزیشن په خلکو کې د زده کړو په اړه د پوهاوی پیدا کولو لپاره یو کمپین شروع کړی دی. دغه مهم به تر 10 ورځو پورې دوام لري. دوی وایي کور په کور وګرځي او خلک به هڅوي چې خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي. نور حال طارق اورګزی راکوي.
په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس اورګنایزیشن په نامه د تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی. د تنظیم غړو په خبره د زیارت ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر 10 ورځو پورې جاری وي. د تنظیم مرکزی مشر وحیدالله بنګش مشال لډیو ته وویل دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او خلکو ته به دا خواست کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او ورته تعلیم ورکړي.
نو دا مخصوص یاره مخلی لکی کی کور وکو او خپل بچی تا او دی لکی خلکو کی دا یو اویرنس پیدا کړی دا غوی روزی او قلم پر اوچت کی دا دنیا ته وخی ته مو دشتګر نه بلکی مو قلم خو مو علم خو او مو تعلیم خو.
دا تنظیم مشر زیاده کړه په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم لوجی دلته کې تعلیمي وزه خرابه شوی ده. د منځنی کور می محمد یوسف مشال لوډیو ته ویل ځنی خلک داسې شته چې هغه په دې نه دی پوها چې تعلیم څه اهمیت دی. د ویل په سیمه کې تعلیمي کمپاین په شروع کولو دوی د تنظیم غړو شکریا ادا کوي او زیاتوي چې د دوی سیمه د تعلیم په میدان کې ډېره وروسته پاتې ده، نو پکار دی چې د سیمې ماشومانو په تعلیم کې هم مرسته وشي.
صرف بی جے پی سن کمپین پر راشے محدود نہ کی دو سینار جو کی سو کو نجم سے کی اور دو مختلف نیور ایکٹیویٹی کی سر سر
کورما کے تعلیم محکمہ دے ریکارڈ تر مخا پسیما کے دے سرکاری سکول نشمیرا شاو خوا پنزنیم سوادا چپگی دے سلو نزیاس سکولنا دے تراگر اخکار شوی دی تاریکو رگزے مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د ماسپخین یو نیمه بجا کې دون کې د لن خبرونه ل اسرار ل مومند اور
د پاکستان په کمی سملې کې پرون د قبایلی سیمو نمائندگانو له حکومت ته په بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نیپسي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د رسول حقو چې د تیر زیارت په ورځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو د چیلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبانو یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مشرانو ته ویلي چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې اووه نور مشکوکه وسلوال جوبل شوي هم دي. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې په جنگ کې د دوی وران کړل شوي کورونه، هسپتالونه او بازارونه دې بیا جوړ کړل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوي میر احمد ګل پرون د پیښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی، خو پاکستان حکومت د طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال عبدالرحمن نن خبریالانو ته وویلي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولوی عطاالله الدین پرون مشالو ته وویل چې ځینې عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفو څخه د اوربند غوښتنه کړې. او امریکا په یو بیان کې ویلي چې له ګونتنامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیان منتقل کړي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدل شي. د دې خبرونې کوربه ګولایا سي خود تر دې وروسته تاسو لپاره یو بل نیوز پروګرام هم لرو. مشال ریډیو سره پاتې شي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. فیل لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چلیدونکو سولر امپلس 2 جاز بحر الکاهل پر سر د الوت کوشش یو ځل بیا ځانډولې دي.
The first time during this around the world flight attempt we have had to land make an unplanned landing.
The kharab musum la waje solar impulse 2 jaz da Japan pa Nagoya ki kushwe de. Kasum da jaz asani sar pa Japan ki kushwe de khuda tez abadun la waje da jaz ya wazarta mamuli zyan rasidale de. د سولر امپلس 2 جاز ډله وای چې د جاز د وزر مرمت وروسته به خپل سفر ته دوام ورکړي. د دغه ډلې یو غړی اندري بوش برک په ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د سولر امپلس 2 جاز یو وزر ته نقصان رسیدلی او د دې مرمت کې به یو اونۍ وخت لګي. ټاکل شوی و چې سولر امپلس 2 شمسي جاز به په شپږ ورځو کې له چین نه د امریکا هوایي ریاست پورې سفر کوي. د سولر امپلس 2 جاز وګدواله د یو مسافر جمبو جټ نه زیات دی، خو وزن یې د یو موټر کومره دی. د دې پروژې مقصد د شمسي توانایي نه چلیدونکو جاز د ټولي نړۍ سفر کولو ریکارډ جوړول وو. په دې مخه سولر امپلس 2 جاز د مارچ په میاشت کې له ابوظہبی نه سفر شروع کړی وو. دغه جاز په ووم پړاو کې دی چې له چین نه د امریکا پورې سفر پکې شامل دی. دغه سولر امپلس 2 جاز ته نه یوازې د موافق هوا ضرورت دی، بلکې صفا موسم هم ضروری دی، ځکه چې په دغه جاز کې لګیدلې ول زره سولر سیلز غوره کارکردګي وخایي.
ساینسدانان په کائنات کې د پټو رازونو موندلو لپاره د لارج هایډرون کولایډر ساینسي تحقیق دوباره شروع کړی دی. دا دوه کال وخت وروسته دغه ساینسي تحقیق شروع شوه دی. ساینسدانان د هغه معلوماتو لومړی قسط انتظار باسي چې په ساینسي لیبارټری کې جوړ شوی متوازی پایپونه کې د ذراتو د ټکر په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. د روان کال په اپریل میاشت کې د 2013 کال وروسته په لومړي ځل په سورنګ کې پروټونز چکر لګول شروع کړی دی. دا سورنګ د فرانس او سویټزرلند په پوله چوکړ شوی وو چې اوږدوالی یې 8 کیلومتر دی او د دې مقصد د لومړي کائنات پټ رازونه معلومول دي. دا یو ډیر پیچلی مشن دی. دیتا بینګ بینګ مشین هم ویل کیږي. په دې پروژه لس ارب ډالر نه زیات لګښت راغلی دی. د فرانس حکومت د یو پل بشکول لپاره د محبت په علامت کې لګول شوی په لکونو تالی لري کړی دی. د پیرس یوې مجلې تر مخه د خار په سینی سند باندې پوند ڈی آرٹس یا پارسلی ڈی آرٹس نومي پل چې ویل کیږي په اتلسمه پیړۍ کې د نیپولین په وخت کې جوړ کړ شوی وو د محبت علامت ګرځېدلې وو. په دې پل په لکونو خلکو د محبت د علامت په توګه تالی لګولي او چابین یې بیا په سند کې غورځولي. دا پل پیدل خلکو لپاره جوړ کړ شوی وو. د دې پل اوږدوالی 155 میټر دی. په دې پل سیلانانو له 2003 کال راهیسې تالی لګول شروع کړل. دې ته لو لاکس هم ویل کیږي چې په طالبه د سیلانانو نوم ثبتو. د فرانس لیمون تر مخه د 2016 کال په فروری میاشت کې شاوخوا 100,000 تالی پرې لګول شوی وي. په دې اړه اندېښنې هم څرګندې شوی وي چې د تالو وزن له وجې پل ته نقصان رسیدي شي. په دغه تالو ټول وزن شاوخوا 15 ټنه وو. په دې موخه د جون په لومړۍ نیټه د ښار چارواکو دغه ټولې تالی لري کړې دي او د پل په جنگلو کې یې تصویران لګولي دي. انسانان ولې په تیاره کې ویریږي او په رڼا کې خوف نه محسوسوي؟ په دې اړه د چین ساینسدانانو یو تحقیق کړی دی. د چین د یو پوهنتون په دې تحقیق کې 160 خوځو برخه اخستې وه. دغه خزي د څلورو وختونو نه تیر کړل شول. په دې کې د ورځې رڼا، د ورځې په تیاره، د شپې په تیاره او د شپې جوړه تیاره شامل وه. دغه خزو ته 100% ډیر زیات خوفناک او 50% عامې نظارې په کمپیوټر سکرین وښودل شوې. په دې ترڅنګ په کمرو کې درجه حرارت کنټرول کولو لپاره نفسیاتي ډیټا جاچوم اخستې شوی چې پکې خولي د سرمن او د زړه درزارې شامل وو. په تکی کې دا خبره مخې ته راغلی چې د انسان په زړه کې د تیاری خوف نه وي بلکې د شپې خوف ورسره وي. هم دغه وجه ده چې په کمرو کې دننه اوسېدو باوجود په شپه کې اوازونو او ذهن کې جوړ شوی تصویران ویره نور زیاته کړي. د تکی تر مخه د شپې پر وخت د انساني جسم مو ډیر زیات حساس شي او د دې له وجې نور زیات محتاط شي. نو ځکه معمولی اواز سره جسم خوف محسوسوي. محققین دا هم وایي چې حیاتیاتی سایکل په ذهنونو کې موجود خوف د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د صفایي او کچري غونډولو او بیا استعمالولو کمپنی یو نادر اپل 1 کمپیوټر موندلې دي او په $2,00,000 یې نیلامي کړې دي. د کلین بی ایریا کمپنی ته یو بیخزي 2 میاشتې مخکې د کور نه استعمالیدونکو شوزونه ورکړي وو چې دغه کمپنی یې بیا په استعمال کې راولي. په دې کې د مشهور اپل کمپنی کمپیوټر هم شامل وو. دغه کمپیوټر چې اپل 1 نومیږي په 1978 کال کې جوړ کړ شوی وو. دا په هغو کمپیوټرو کې شامل وو چې د اپل کمپنی مشر سټیو جابز په خپل لاسونو جوړ کړی وو. په هغه وخت کې دغه شان 200 کمپیوټر جوړ کړ شوی ول. په هغه وخت کې د دې بیا $600 وو. خو اوس دغه نایاب کمپیوټر په $2,00,000 خرڅول شوی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سان اندریس چې د کالیفورنیا ریاست په زلزلې جوړ کړ شوی دی په لومړي نمبر دی. فلم سان اندریس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $160 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټومارو لینډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $130 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم میډ میکس فیوري روډ دی چې تر اوسه پورې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخو د امریکا په باکس آفس کې
کې فلم سان اندریس په لومړي نمبر دی، فلم پچ پرفیکټ 2 په دویم نمبر، او په دریم نمبر فلم ټومارو لینډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې تنو ویډ منو 2 دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم بمبئی ویلوټ دی، او په دریم نمبر فلم پیکو دی. د امریکا هالی ووډ مشهور فلم دی فالټ ان اور سٹارز لیکون کې جان گرین دویم ناول پیپر ٹاؤن باندې فلم جوړ شوې دی. فلم پیپر ٹاؤن کې مشهور ماډل کارا ڈیلونجنی او نیت وولف کار کړی دی. دا فلم د یو ځوان الک په جون جوړ دی چې خپل ملګرو سره سفر کوي. دا یو رومانوي فلم دی او دا جون په میاشت کې به نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
You feel my heart beating in my chest.
That is the way you should feel your whole life.
Beautiful.
It's a paper town. Paper houses and paper people.
Margot loved mysteries. Maybe she loved them so much, she became one.
She's gone.
When was the last time you saw Margot?
We're trying so hard.
I found something. An address. Did she ever say anything to you about an abandoned building?
Margot? Guys,
you'll go to the paper towns and you'll never come back.
Oh. Never missed school before. It feels kind of wrong.
It does feel kind of wrong, but it also
feels kind of right.
Take a risk. Stop playing so safe.
I miss her.
I miss her too.
If I don't find Margot, it's all for nothing.
Hey.
You have to get lost before you find yourself.
د هالیوډ نوی اکشن فلم پوینټ بریک لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اکټر لوک بریسی د اف بی آی ایجنټ وی، او د هغې ډلې پلټونکی وي چې د شتمن خلکو نه پیسې پټوي او تقسیموي. دا ډله د انتهایي سختو لوبو باندې یقین لري، نو ځکه لوک هم په دې لوبو کې برخه اخیستو لپاره خپل ځان بدل کړي. دا فلم په لومړي ځل 1991 کال کې جوړ کړل شوی و. فلم پوینټ بریک به د دسمبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
The people behind these robberies are extreme athletes, using their skills to disrupt the international financial markets. And they don't care who gets killed in the process.
They call me Bodhi.
There's a few billion dollars of gold down there.
You're gonna steal it?
No, we're going to liberate it.
Oh, you think you're brothers? Now you show me whose side you're on.
Criminal masterminds. They're just kids partying away their lives.
We can get these guys. I just need more time. Do you have any idea how many people you've killed? How many laws you've broken?
The only law that matters is gravity.
Stop!
The Hindi cinema mashhoor actor Salman Khan newe film بجرنگی بای جان چې د سینما مینوال ورته ډیر زیات انتظار باسي لومړی ټریلر خپور شوې دی. د اکټر سلمان خان دا فلم ډیر مودې وروسته را روان دی. په فلم بجرنگی بای جان کې یو وړوکی پاکستانی جینۍ چې د سد وجوهاتو له وجې په هند کې پاتې شي، او مور پلار یې په پاکستان کې وي، او سلمان خان یې بیرته خپل وطن ته لیږلو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم بجرنگی بای جان کې کرینه کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Jai Jai Bajrang Bali, 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 Jai
امی ابو کو ڈھونڈو گے کیسے؟
بجرنگ بلی مدد کریں گے نا،
پاکستان میں بھی
ایسے ہیں بھیا بجرنگ،
د هندی سینما وتلی اداکار امیتابھ بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا یو تفصیلی ٹریلر دی چې پکې د فلم قصه راښکاره کیږي. فلم وزیر به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
لکڑے کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا کی تم پہ جو مارا
میرے لیے میرے کریم بناؤ جس کی زمین ہے میرا یقین بن تیرا مجاہدی.
آپ کو کچھ نہیں ہوگا پنڈت جی، وعدہ کرتا ہوں.
کھیل کھیل میں کھیل کھیل کے کھیل کھیل یہ آ جائے گا. آپ کی چال
قدرمن اوردن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوری دل. اس پل قربا گلایاست اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کی باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضریو. تر حقی پوری پلوی اللہ مسپارن.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې د دینی مدرسو په تاریخ او فعالیت بحث شوی دی. په پاکستان کې په منظمه توګه د لوی مدرسو پیل د دغه هیواد له جوړښت سره سم شوی، خو په 1980 لسیزه کې په دې کې سو چنده زیاتوالی راغلی. دا مهال په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه فعالیت کوي چې په زرګونه مدرسې یې تر کنټرول لاندې دي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسے پوسنی عصر. د مشال ریڈیو په اونیز خبرونه مدرسے پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1908 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ته ځانګړی شوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 30,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسترډ او پاتې نه دي رجسټر شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دینی علما دغه هیواد ته ورغلل، نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې په بیلابیلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. دغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د همغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعال ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وایي چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کښېښودی.
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او د پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرالو تجھے مدرسے بانی مبانی شیخ العزیز مولا عبدالحق سے رحمہ اللہ تعالیٰ جی حضرت مولانا سے ملے سے والد گرامی ہو اغب دیوبند کے مدرس ہو نو اگر آلو پاکستان چھٹیانے سے پتے صاحبان رو جکے اور پتے دکتر میاں سے کہ دا پاکستان دا علی دگی اعلان شو مدرسے بنیادی کے خدا 1947 اور یو داسې جامع نصاب د فاکل مدارس زمونږ بورډ متعین کړی ده چې هغه نصاب مونږ په دې مدرسه کښې پڑھاو کوو چې هغه اته کاله کورس ده او په اتو کالو کښې سړی د دې ځای نه عالمي دین جوړېدلی شي او فارغېدلی شي.
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچی کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې سوې چې وایه جامعه دارالعلوم کراچی ده چې مولانا محمد شفیع عثمانی یې په 1915 کال کې بنسټ کېښودی او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. که څه هم په پاکستان کې تر دې راوروسته یو شمېر مدرسې جوړې سوې، خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ سو. د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه وه چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه. نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والا
دا اسلامی عظمت دا بحالی پاڑا چی دا یو عام سڑی یا مدرسے زخا دا فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی حغت دا نوی معلومہ چی چکول دی لکا پا لوی سیاسی غرزنگونو کی چی یو عام سیاسی غڑی تا معلومات نوی او هغه استعمال سی. دا دی دوم اڑخ بیا پر افغانستان دا روس بریدو. عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډېر مهم و، ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان ګاونډیان وو. په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته سول، خو په پاکستان کې یو ډېر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار سو، نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال سو. یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسوه تر څو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980 میں جب جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتیں ہیں
پنولہ سباتیام کال کے د جماعت اسلامی او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې په خوام په پاکستان کې وي، خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه، نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي.
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو د روس د غځېدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان له لارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکي مرسته کېدل، بلکې په ګڼ شمېر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی وایي چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګنده کړه او د مدرسو مالي مرستې پیل کړې.
د 1980 کال نه وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو، نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخېدل په پاکستان کې او په صوبه سرحد کې په هغې وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا ویي، نو دا شی زخته زیات شولو چې ډېرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځان ته یوه مدرسه او یو وقف والي.
په پاکستان کې که څه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته، خو مدارسو په خپله ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کېږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیزې ادارې مسؤول عامر رانا وایي چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې، خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کېږي، نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي. بلخوا هغه کسان چې له مدرسو فارغېږي یا یې په منځ کې پرېږدي، نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کاله
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټې رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس شیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چھ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً اتو ذرا مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکا چے دو چے دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیسٹ دی دل پارا زمونگ دے حدیث نصاب، تفسیر نصاب، فقہ نصاب نور چے معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے
پا پاکستان کی دا مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیہ دی چې دا دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی لداغه تنظیم سره د اول زره په شاوخوا کې مدرسې ريجستره دي بلخوا د وفاق المدارس السلفیہ تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وای
وفاق المدارس السلفیہ ندوی زیاد تأثر چلے دا دا وحابی فکر یا دا محمد بن سعود و دا محمد بن عبدالوحاب شکم مذہبی معاہدہ و دا آغی ندوی متاثر دی او دا سعودی جامعات کی شکم درسن و الکی گیا دا آغی پا مدارس کی نو پا آغی بان دا خلق زور ورکی
پا پاکستان کی دا وفاق المدارس العربیہ تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیہ ترڅنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو وفاق المدارس الشیعہ هم دی د دې تنظیم عمومي منشی علی محمد افضل حیدری وای چې له دوی سره 4500 مدرسې ريجستره دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے
زنی کتابونه خو گرد وی لکه گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی یوازې په حدیث تفسیر فقہ او عقائد کې زنی اختلافات شته په اصول فقہ کې لږ اختلاف دی ښکاره خبره ده چې مونږ په شیعه مسلک ډیر ټینګار کوو او نور یې بیا په نورو عقایدو کوي نور نو تقریبا مشترک دی
پر دې سربیره رابطۃ المدارس الاسلامیہ بیا د جماعت اسلامی تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابوالعلا مودودی نظریاتی پلویان ګڼل کیږي لدې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې ريجستره دي د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتی منیب الرحمن وای
موږ یو الائنس دې د 15 تنظیمونو دے آگے نوم دے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دا جے مدارس مشترک مفادات دی مدارس آزادی مسئلہ دا نور مسائل دی اگو کے مونگا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسون اوم کی گی کم وقتے چے ضرورت راشی یا کانفرنسز ہم کو کہ مدارس نیٹ ورک چ دے آغا انڈیپینڈنٹ دے زمون مدارس افیلیٹڈ یا ملحق چ دی وہ اخبل مالیاتی انتظامی وسائل کے خود مختار دی امتحانات نصاب دا چ دے دا تنظیم کنٹرول لاندے دے اور ٹول تنظیموں سسٹم یو شانت دے تقریباً
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به ريجستره کوي خو د ترګري سره د مبارزې قومي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمیره نشته مدرسې په اوسني عصر کې اونې خبرونه هم دومره و په راتلونکي خبرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم خوشاله ژوند
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.